سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د سپینی خبری یا روکو راست پروګرام ته مو زه سمیع الله جلالزی او زما ګران همکار فوزیه جانه تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای وکړي تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. د نن ورځې د روکو راست یا سپینی خبری په پروګرام کې په لیتوانیا کې د ناټو په روانه غونډه بحث کوو. په دې به بحث وکړو چې په دې غونډه کې څه تصامیم نیول کیږي، د اوکراین جګړې ته په پام کوم تصامیم مهم دي، د امریکا دریځ څه دی، د دې غونډې په اړه دې ته ورته مهم موضوعات لرو.
تشکر جلالزی صاحب. ما هم سلام های خدا به شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم میکنم. آرزو دارم که هر جای هستین جور و آرام باشین و بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان باشین. طوری که جلالزی صاحب در مقدمه گفتن، امروز در رابطه با نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بحث میکنیم که برای دو روز در لیتوانیا برگزار شده و امروز روز اول بود. در این نشست البته کشورهای عضو ناتو در رابطه با موضوعات مهمی بحث میکنن. یکی از موضوعات انتظار میره موضوع اوکراین، جنگ اوکراین باشه، و موضوع دومی که بسیار مهم است پیوستن سویدن به ناتو باشه. روی موضوعات بحث میکنیم، اما سوال اصلی مادهی برنامه است که آیا در این نشست در رابطه به افغانستان هم بحث خواهد شد. دو مهمان گرامی داریم در برنامه، محمد آصف مبلغ استاد دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی و عزیز معارض تحلیلگر امور سیاسی همچنان با ما خواهند بود. اما پیش از اینکه بریم به مهمانای ما و بحث شروع کنیم، اخبار سر ساعت هم شنویم، با ما باشین.
السلام علیکم رنوریدونکو ستری مشی، زه زیبا خادمیم داده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده. در نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو ادارو فعالیتونه بند کړل. طالبانو ویلی دی په سویډن کې د قران کریم د نسخې د سوځولو له کبله د سویډن د ټولو ادارو فعالیتونه ځنډولې دي. د طالبانو د دې امر په اساس به دغه ادارې تر هغې پورې بندې وي چې قران کریم ته د بې احترامۍ په خاطر د مسلمانانو نه بخښنه نوي غوښتل شوی. ذبیح الله مجاهد د جولای په 11مه په اعلامیه کې وویل چې د طالبانو د حکومت ارګانونه مکلف دي چې دغه لارښوونه سمدستي عملي کړي. یو عراقی تبا د لوی اختر په اول ورځ په سویډن کې د قران کریم یو نسخه وسوځوله او په ټوله نړۍ کې مسلمانان راو پارول. د خوړو نړیوال پروګرام ویلی دی چې د 2023 کال د جنوري د میاشتې نه د میتر میاشتې پورې په افغانستان کې د ابتدایي ښوونځیو په 925 درز د کونکو انرژي لرونکي بسکټ وشلې دي. پایله حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي دا سیاټ کال کې چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر 2.3 میلیون ته ورسیږي چې د خوارځواکۍ نه کړیږي، او د دې جملې نه 815,000 ماشومان سمدستي علاج ته اړتیا لري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه چارواکی ویلی دی سخت هلی ځلې کوي چې ډاډه شي او وګوري چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي چې افغانستان به بیا د دهشتګرو پناهګانه وي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور سالوان د جمهور رئیس جو بایدن سره برطانیې ته د تګ نه مخکې د خبره په واشنگټن کې خبریالانو ته کړې ده. امریکا په 2020 کال کې په قطر کې د طالبانو سره تړون لاسلیک کړ. بهرنی ځواکونه د 2023 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان نه ووتل، او په بدل کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعدې د ډلې په شمول به هیڅ دهشتګره ډله نه پرېږدي چې د افغانستان نه د امریکا متحده ایالاتو او یا د امریکا متحدینو ته تهدید پېښ کړي. جمهور رئیس جو بایدن څو ورځې مخکې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو د جنجالي مسلې دفاع وکړه او وی ویل طالبان د واشنگټن سره د القاعدې په ځپلو کې مرسته کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د جولای په 10مه په ټوټر کې ویلي دی چې د پاکستان د چارواکو سره په تورخم کې د افغان مهاجرینو په مشکلاتو خبري وشوي. په پاکستانی چارواکو د همکاري ډاډ ورکړی چې زر به هغو افغانو مهاجرینو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ستنېږي. د راپورټونو له مخې د تورخم په خارګوټي کې لسګون افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته ستنېږي څو ورځې هلته انتظار وي. طالبانو هغه راپورټونه رد کړي دي چې ګوندې په افغانستان کې د امریکایي قواو نه پاتې شوي وسلې په نورو ډلو خرڅې کړي دي. ذبیح الله مجاهد د طالبانو نطاق د جولای پر لسمه په ټویټر کې ویلي چې د وسلو د پلورلو په هکړه په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا وسیې نه دي. تیره هفته په سویس کې د وړو وسلو د سروې ټولنې په خپل راپورټ کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو خرڅلاو روان دی. د ایران د کردانو یو سیاسي مبارز پیمان ګلوانی په شمال لویدیځ ښار ارومیا کې د استخباراتو په توقیف کې مړ شوی دی. لدې پیښې یوه ورځ مخکې په همدې زندان کې بل سیاسي بندي موسی اسماعیلی هم مړ شوی و. د ایرانی کردانو د بشري حقوقو ډلې پرون وویل چې ګلوانی له توقیف نه د ارومیا د ښار د خمینی روغتون ته د انتقال نه وروسته مړ شوی دی. د واشنگټن نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې جمهور رئیس جو بایدن ترکیې ته د جنگي الوتکو د سپارلو په مسلې د کانګرس سره سلا مشورې کوي. د خبر تفصیل واوري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 ډوله جنگي جیټ الوتکو د ورکولو د پلان په هکله له کانګرس سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. جک سلوان نن په ویلنیس کې د ناټو د مشرانو د غونډې په درشل کې په دې هکله تفصیل نه دی ورکړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره شپه موافقه وکړه چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب طرحه په پارلمان ته راجی کړي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته سویډن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې خو ترکیې مخالفت کړی دی. د څو میاشتو راهیسې امریکا او متحدانو یې په انقره فشار اچولی و چې په ناټو کې د سویډن غړیتوب مسئله ومني. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
کرملین دا خبر تایید کړی دی چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشو د مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلې دي. د کرملین نطاق دیمتری پسکوف ویلي دی چې په دې لیدنه کې چې د واګنر د ملیشي 15 دیش قومندانان پکې وو په 3 ساعته خبرو کې دا ژمنه وشوه چې دا قومندانان به د پوتین په امر د اوکراین په ضد جنگ کوي. پسکوف دا نه دی ویلي چې پریګوژین اوس چیرې دی او د غونډې په حق لای هم نور جزئیات نه دی ورکړي. د هالند صدر اعظم مارک روټ تیرونی د صدر اعظمۍ د مقام نه استعفا ورکړه او ائتلافي حکومت ړنګ شو. خاغلی روټ د جولای په لسمه ویلي دي چې له دیار لس کاله واکمنۍ وروسته له سیاست نه لاس اخلي. ټاکل شوی و چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې په هالند کې انتخابات وشي او توقع کېده چې خاغلی روټ به بیا یعنی په 5م ځل د صدارت مقام ته کاندید شي. خو د استعفا په اعلان د پارلمان غړي حق حیران شول. د خاغلی روټ پر رهبرۍ د هالند څلور ګوندیز ائتلافي حکومت په همدې تیره جمعه د مهاجرت د مسلې په سر د اختلافاتو له کبله ړنګ شو. او د هند په شمال کې د پرله پسې څو ورځنیو موسمي بارانونو نه وروسته په سیلابونو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د فرانسې خبری آژانس له چارواکو په حواله خبر ورکړی دی چې دغو سیلابونو تر ټولو زیات د هماچل پردیش ایالت ته ډیر زیات زیان اړولی دی. همداشان په اتر پردیش او راجستان کې هم د دې سیلابونو له امله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د هوا د پیژندنې ادارې پیش بینی کړې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به نور بارانونه هم وشي. پرون په نوې ډیلی کې د سیلابونو د ویرې ښوونځي تړلي وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو سره غلاست وایم. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د سپینې خبرې یا روکو راست په دې پروګرام کې په لیتوانیا کې د ناټو په غونډه خبرې کوو. لنې کمرغ از موږ دواړه محترم میلمانه عزیزین مارج د سیاسي چارو شنونکي او خغلی آصف مبلغ صاحب دواړه په پروګرام کې را سره دي. دواړو محترم میلمنو ته خراغلاست وایم. اول پوښتنه به د مارج صاحب څخه وکړم. مارج صاحب پروګرام ته خراغلاست. د خراغلاست ترڅنګ د اوکراین جګړې ته په پام د ناټو د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
مننه نظم تاسو ته تاسو ته کوم قران ته ملمت او اوریدونکو ته سلامونه اسلامه فرند کوم خام خام ناتو سازمان خو دې ځات لیوال ته پام دې من جګړم په څیر چې اوکران بغراولې ناتو سازمان ته اکر څنګه چې پروژه فلاند او سویډن لري دوی ور فورم ځان پراخی مثلا په کله چې ناتو سازمان په نناسو نسلو تم کال کې جوړېده دغه دوله سیواله د هغې د سازمان جوړ کپ د مې په سیستم د اکتوبر او فکر کوم یې ناسو
بل
په نونه څو نسلو تم کال خو کرا کرا دا پراخ او تقریبا یو د 14 غړي لري نه نو حالات لوی نو بنان دی او سرازي او کرن څه دا ورنډ دې څوک هم دا اساسیاسیون راو پد د روسیې له خوانه دلته جګړه ونه ختلو جګړه په دې حالت راځل چې کله چې دا ډېر لوی قوت پیږي نو ناتو په دې کې مسولیت لري چې ناتو ټول غړي په دې کې مسولیت هم لري د ناورین هم دوی مې سره واسطه دا وسم چې دا مثلا خوشی بم نو بعد مسایل وای ورکو ټانګونه ورکي کو جګړه دواغه ساتي او دا ساتي او پراخیه دوی به باندې کوي دوی به جندل لري دوی به تدابیر نیسي چې په کومه د څو کې د راتلونکو لپاره نو خانه خاطر د ناتو سازمان اهمیت لري او کناتو به ته پدی پریکړه وکړي چې دا جګړه وڅ کی ختمه کی دوی هم لارې چارو ته سنجولای شي او کچېره غواړي لکه دا وته پراخي ورسره د پراخه کیږي لویږي به او یا به دوام پیدا کوي ګر چې دا جګړه کې زړه لا خطر څه پوره چې تا ګورو خپل اوکران خو پرې زړه کې ساته جګړه ده ما روس هم دې زړه نه کړی ځکه روس اوس په د اروپا له خوا چې کوم مصارف وسولاته په اوکران کې پیسې مصرف کولې تانګونه مصرف سم روس د تخته ټول لمن د بیو دی خو دا کی چې ما دې یوړل تیل مثلا د غنیات مثلا نفت په اروپا باندې ګران شول سخلین 1 سخلین 2 باندې کودات وزکل او دغه سم دغه پروسه دې نارسین 1 نارسین 2 باندې سول ودرې دله د آلمان د کوم نیټرالین له خوا تیل راتل اغه بهیر وزن د نور د استخراج تیلو مثلا ګټ نور
څو مارسب د دې جګړې په مختلف عواقب او وغه کېګو یو بل لاند پښتنه غواړم وکړم که تاسو ول چې په لوی کې د ناتو عمده هدف هم دا د خپل نفوذ زیات کې خپل متحدین زیات کې اوس خو فنلند یو ځای شو سویډن هم تقریبا مخ په یو ځای کې دوه ایا فکر کوي چې د غرب دغه هڅه به د دې عمل شي چې واقعا دوی خپل اهداف ته ورسیږي مقابل کې مکتسبین چې روسیه هم سخت جګړه کوي او د اوکرين قصه خو دغه سي جنجالي لا پات ده یعنی دوی کولای شي چې په دغه اقدامات سره خپل اهداف ترلاسه کړي
ولا تو خپل اهداف ترلاسه تقریبا پراخ شول ګور تاسو د 12 غو بادونه تقریبا یو تر شوادو ته زورت پورا ځکېږي ا د اوس مثلا په دغه موقع په دغه زمان کې د غرب او ترکیه ډیره مهمه سره ده تاسو ګورئ چې ترکیه سره د خیاړي کې پال او ترکیه هم غړی ده په خپل د ناتو سازمان بل ترکیه او اسلامي هواد هم ده او بل دغه د جنوب د روسیې ټول تقریبا ترکتباره خلک دي ان د قزاقستان او قرغستان لږه لا پورته وړاندې تلارسي دي بنیادی د مغول او د ترکیه او تر تبار خاومنه ته پاتې کې ترکمنستان د پاکستان د قزاقستان د نور ټول نو بنان د دا هم ته خپل تاثیرات خامخال لري دوی خو تقریبا تر کامیابی پر تللی دي په خپل دي دي دا چې و روسیا برته په دې کې بریالي توپ اخلي نه اخلي جګړه به څومره دوام کوي
په دې بورسته بس
تشکر
کوم سره شي دا لوی لوی غمیز ده ځکه نگرانی ټول شي ساده چې په ور پاسیا کې بل د پاسیا یو ودونه مرکزی آسیا یو ودونه روسیه ته به
تشکر آقای مارج جزاز عبدین با آقای مبلغ هم بحث شروع کنیم مبلغ صاحب در خط هستین حضور دارین
سلام و درود خدمت شما
بسیار خوش آمدین تشکر از حضورتان به برنامه ما همکارم در رابطه به موضوع اوکراین هم سوال کردن البته سوال ما هم در باره دارم اما اول ما سوال اول ما ایست که انتظار دارین انتظار شما چیست آیا در این نشست در مورد موضوعات افغانستان هم بحثی خواهد شد
با سلام و درود خدمت شما میمان ارجمند شما و مردم افغانستان و شنونده های محترم شما خب من فکر میکنم اولویت هایی را که برای فعلا برای سران ناتو وجود داره بحث اوکراین هست بحث پیوستن سوئد به پیمان ناتو هست، بحث مشکلات را که ناشی از وضعیت جنگی در اوکراین هست تحت سیطره قرار داده و بیشتر بحث ها متمرکز روی موضوعات هست. اینه که مسئله افغانستان مطرح خواهد شد یا نخواهد شد، یک مقدار افغانستان فعلا در بحث‌های جهانی در حاشیه قرار دارد، اما ممکن هست که در حاشیه نشست بحث‌های روی مسائل افغانستان، وضعیت بشری در افغانستان، وضعیت ثبات در افغانستان، وضعیت امنیتی در افغانستان انجام شود. اما تمرکز بحث‌ها به همون شکل که حالا ما شما شاهد بودیم روی مسئله پیوستن سوئد به ناتو هست، همچنین گسترش اعضای ناتو که همون سیاست گسترش ناتو به سمت شرق و تعقیب میکنه، وضعیت جدید جنگی در اوکراین، مسئله پیوستن اوکراین به اصطلاح ناتو و اختلافات که در بین مجموعه سران ناتو در این زمینه وجود داره، بحث ترکیه هست که ترکیه البته و مجارستان موافقت زمینیشان و با پیوستن سوئد به ناتو اعلام کرده. من فکر میکنم که تمرکز بحث ها روی این مسائل هست، اما در حاشیه میتونه که در مورد افغانستان هم بحث
های تشکر و به نظرتان بحث ها در مورد پیوستن سویدن به ناتو و همچنان اوکراین، فنلند قبلا پیوسته بود، چقدر میتونه نگرانی را برای روسیه به بار بیاره و در اینجا آیا یک دنیای دو قطبی را ما خواهیم شاید بود یا نه؟ یعنی واکنش روسیه چی میتونه در اینجا باشه در منطقه که افغانستان هم در اوج قرار داره؟
خب بلوک غرب در صدد تحکیم پایه‌های هژمونی خودشان هستند و به شدت از چند قطبی شدن نظام بین الملل در حراس هستند. به همین دلیل سیاست گسترش ناتو از غرب به سمت شرق و مخصوصاً برگزاری این نشست در لیتوانی که با عنوان حیات خلوت روسیه محسوب میشد بسیار معنادار هست. من فکر میکنم کشورهای اروپای شرقی را اونایی را که هنوز هم عضو ناتو نیستند در تلاش میکنند کشورهای ناتو که به عضویت ناتو در بیاره و به این شکل هم مسئله به اصطلاح کنترل روسیه را به شکل طرح‌ریزی بکنند و هم بحث به اصطلاح ازدیاد هژمونی خودشان در این منطقه توسعه بدن. من فکر میکنم که در این قسمت تا حدود کشورهای عضو ناتو در ایجاد بحران در مرزهای روسیه موفق بوده، با زعامت آقای زلنسکی اونا موفق شدند که پایه اوکراین را به جنگ بسیار خانمانسوزی را در این منطقه بکشانند که در این قسمت مشخص بود که روسهایی را تحمل نمی کنه و به اصطلاح منجر به یک جنگ بسیار بسیار خطرناک خواهد شد. اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، بحث توسعه جنگ هسته‌ای ممکن هست در میان باشه، بحث ورود قدرت دیگر به اصطلاح مثل چین به شکل جدیتر میتونه که پیش بیایه و کشورهای مثل کره شمالی هم شما میبینید که اعتراضات را در جهت تعرض نیروها و گشتای هوایی آمریکایی در چند روز اخیر نسبت به خاک آبی و نسبت به مرز آبی کره شمالی داشتن. من فکر میکنم علی‌رغم یکی جهان غرب در پی تسدید و در پی تداوم نظام تک قطبی در نظام بین الملل هستند، اما واقعیت این هست که امروز چین یک قدرت بسیار فراگیر هست و روسیه هم علی‌رغم یکی مشکلات را در پی جنگ خودش با اوکراین روبرو بوده، به این آسانی من فکر میکنم که کشوری نیست که بشه از پس او برآمد و شکست داد. بنابراین تداوم این وضعیت هم بر وضعیت اقتصاد جهانی، هم امنیت جهانی، هم تغییر به اصطلاح اولویت کشورها از ارزشمداری به امنیتگرایی از تحولات بوده که این سیاست‌های اخیر ناتو را به دنبال داشته. امروز دیگه اولویت در دنیا ارزش‌های مثل مردم سالاری، ارزش‌های مثل دموکراسی، ارزش‌های مثل حقوق بشر یا مسائل این نیست. اولویت اول جهان از جمله کشورهای عضو ناتو بحث امنیت هست.
تشکر مبلغ صاحب. مارسب مبلغ صاحب خد توتریخوالو د زیاتیدو په صورت کې د وی لوی جګړې د احتمال مسلې ته هم یادونه وکړه. تاسو هم په پیل کې وویل خو اوس خو سویډن او فنلند خو لوړاندې یو ځای شو ناتو سره، او سویډن هم په درشل کې د ناتو سره د یو ځای کېدو، بل بس د اوکراین د یو ځای کېدو مسله د ناتو سره. اما د اوکراین مسله خو ظاهراً د ناتو سرمنشي رد کړه، پرونه واضح وویل چې د دې شرایط اوس برابر نه دي. اما د ناتو غړي هیوادونه په انفرادي شکل اکثریت له دې سره موافق دي چې اوکراین د ناتو سره یو ځای شي. د اوکراین یو ځای کېدل څومره خطرناک تاسو بولئ؟ آیا د دې احتمال رامنځته کوي چې د ویلوی جګړې یا د درېمې نړیوالې جګړې کې واضح وایو د دې احتمال رامنځته کوي؟ ځکه پوتین او د روسیې کرنو ته پکاتو دوی هیڅ فکر نه کوي چې روسیه به په اوکراین بریده کوي، بریده وکړ، اوس هم جنگ روان دی. آیا د دې امکان هم شته چې یو لوی جګړه پیل شي؟
مننه. یو خبر ده چې د خپل د اوکراین مسله شامل دل په ناتو کې دا سرکر څه ده روسیې لپاره. روسیه لا تر اوسه پورې شپږ پنځه جمهوریتونه چې د دې په حریم کې ول نو تاسو د وستم کار څه د اتحاد شوروي جوړ کړی و، دا لا تر اوسه پورې هم د په حریم کې دي، او اکثره فابریکې او اکثره مثلا د خپل فضائي او هوایي اډې په قفقاز او په بدنجو کې خو سم موجود دي. یعنی د بدون د اجازه نه تاسو کوم څوک مسمشل څوک تاکل کې دی هم نسی. دا وخت خبره ده چې موږ وایو چې خپلواکي وخت په 1991 کال کې آزاد سلدار څو خو بیا هم دراکونه معلوم دي.
یا د تاسو وایئ چې د ناتو د اوکراین منل به روسیې ته سخت وي په ناتو کې؟
یعنی نه پریدي، معنا مې دا نه پریدا اوکراین به نورم باندېږي، دومره بروانېږي چې هېڅ به نه پاتې کېږي، او دا سره په سیمې هېوادو باندې لري، حتی په موږ په افغانستان هم لري، ځکه دا جګړه داسې دوی نه غواړي مثلا جنګ اروپا ته ویسي. جی جنگ میدان مشخصه ای دلته روسیا اول که دا فکر نه کاوس دا جګړه به دومره سي اوکران څومره چوانی روسیا ته خطر هم پیږي، ځکه دا وسن فکر کوي ته فکر نه ته دا دوی حریم کې راځي. نو بنان دغه لپاره دنیا کې دا احتمال نه چې جګړه به د لوی پیمانه ده پراخ شي، او دوی به مثلا د دوی هوادو تور پای امریکای مور هوادو ته جګړه لار شي. نه، جنگ به پام دغه ډول دوام کوي. اوکران د دې قرباني ته چاڅتونه غلط دی زيلينسكي او د خپل اوکرانو څخه فکر کاوه اشتباه تلاله. اما د جګړې میدان معلوم ده، د افغانستان به یو همدغه باز نور د غوادونه کې عراق به همدغه پاکستان ته کې لاس لري. دومره احتمال کېدای چې د مرکزی اسیا پاکستان په تام جګړه دوه غزيږي. نو نور څه متنځ ده کدي په دې پیږي چې جګړه کې دوی تاوان د انتهایی ملياتونو تعذر د اجازه نه ورکي. په نورو وادو کې ډېر زیاته دیموکراسي ده، دیکتاتوري سیستم نه سره لکه افغانستان چې زین چې وغواړي ما کار پکېږي. نو مونږ خلک نه پوهېږي چې د پیلې د ناتوانۍ د ورته پاتې کېدل دي او په ګټه نه ده. نو دغه ډول جګړه چې اوس کې ما سره روسیې په دې کې تاوان ډېر نه ده کړی. روسیې خپلې وسلې پخوانۍ زړې چې هغه ټول امتحان کړل دي، دنیا ته وښتل چې زه قوت لرم چې خپل حریم دفاع وکړم. دا ثابته کړه چې جاوسنی ولسم یو وسمه پېړۍ کې هم جګړه احتمال شته، ځکه آلمان او فرانسې دی او څه تروم دا سره، حتی وروسته دغه پولند باز اقدامات پیل کړي او بیرته خپل دریز نه شاته لاړه. همداسې نور هیوادونه مثلا یو څه غوښتل چې راوړاندې شي، هغه پورته کړي لکه بلغاریا او لکه نور. دوی هم کرا کرا بارامي په همدې غوره کړه چې جګړه نشته اوس هم عمله کېدونکې ده. خو زه ګمان کوم دا جګړې بیا کنټرولېږي. دی په دې مې پیږي دا تاوان موجود د ډیرو غټ سر نړۍ ته ګواخ نه کیدا. د دې پالیسی له لحاظه وایي چې دلته اټومي وسایل استعمالو یا دلته کېدای شي نړیواله جګړه مې سره سي، دی اختار نو ورکی یو بل داراول کی
کما تاسو احتمال کم
وهم جوړی اما په دې باندې پی چې دا امکان نشته نړۍ ته جګړه وغځي هغه وختونه وسلارم
ماروسب مخکې به زما همکار یې اشاره وکړه خو ظاهراً داسې ښکاري چې دغه نړۍ دوه قطبی ده یو طرف ته روسیه چین ایران شمالی کوریا او ځینې نور هیوادونه دي او بل طرف ته واضح ده چې غرب او اروپایي متحدین دي دغه د اوکراین مسله ستاسو په نظر څومره د دغو دوو قطبونو ترمنځ د لانجو د زیاتېدو لامل کیږي او فکر نه کوئ که د دوی ترمنځ روابط ښه نه شي دغه جګړه پراخېدلی هم شي او په داسې شکل وضعیت جوړولی شي چې حتی ټولې نړۍ ته یې تاوان ورسیږي
ګوره همدا خپله د اوکراین جګړې نړۍ نور هم دوه قطبې په بشپړه توګه تثبیت کړل په دوه قطبې وویشله تاسو دا حالات ګوره دغه ایران اوس لاړه د شانګهای غړیتوب هم واخیسته هغوی هلته لکه پخوا څنګه دا ناتو جوړه سوله بالکسیتو سیمتونه په نهڅلوېتم کال پنځه پنځوسم کار کې او بل پک یو واټساپ په نوم باندې جوړ شو دغه شانګهای اوس غواړي چې موږ خواته راکړه حرکت وکړي یعنی دنیا اوس په دوه قطبو باندې وویشل شوې ده دغه ته اوس یو بل مسله منځ راځي دوه قطبو وویشلو باندې درې مې نړۍ هیوادو ته یا ګټه کوي یا تاوان کوي دا په روی ملتونه باندې اړه لري که ملت هوښیار وو دولت هوښیار وو بهترین فرصتونه د نه ګټه پورته کوي او که ملت ناپوه دولت یې ناکار او نااهله وو لکه دا څلوېښت کاله چې په افغانستان کې نااهله حکومتونه وو داسې بیا دوی به قرباني ورکوي
تشکر
طرف نه پاتې کېږي دوی آسمان
تشکر آقای مارج با شما برمیگردیم تشکر میکنیم و مبلغ صاحب شما صحبت های آقای مارج هم شنیدین با در نظر داشت گسترش و توسعه ناتو پیوستن فنلاند به ناتو و بحث های پیوستن سویدن و همچنان اوکراین و شاید کشورهای دیگه دیده میشه که ناتو در حال گسترش است با در نظر داشت تاریخ ناتو آیا شما فکر میکنین روسیه هم در پی ایجاد پیمان شبیه پیمان ناتو یا پیمان سابق وارسا باشه؟
خب من فکر میکنم پیمان امنیتی اقتصادی شانگهای عملا پیمان هست که نقش یک پیمان منطقه‌ای ضد ناتو را بازی میکنه شما میفهمید که در این پیمان ایران به عنوان عضو رسمی پذیرفته شد چند روز قبل و در جلسه ای که به میزبانی هندوستان برگزار شده بود به شکل مجازی ایران عملا عضویتش در پیمان شانگهای تصویب شد طرح‌های اقتصادی را که چینایی ها هم اجرا میکنن شما متوجه هستین که کشورهایی که عضو هستند در اصطلاح این درهای اقتصادی در پیمان شانگهای رول عمده ای را دارند بنابراین من فکر میکنم عملا یک چنین پیمان وجود دارد اما اینه که نقش و اصطلاح اهمیت پیمان شانگهای بعد از این افزوده خواهد شد و ممکن هست
اما آقای مبلغ پیمان شانگهای یک پیمان اقتصادی است و پیمان ناتو یک پیمان نظامی پیمانهای اقتصادی زیادی کشورهای غربی دارن این میتونه مساوی یا چیز شبیه ناتو باشه؟
پیمان شانگهای پیمان امنیتی اقتصادی است بنابراین در هر مسئله امنیتی تعهدات را که وجود داره میتونه سطحی تعهدات در گرد همایه های را که سران پیمان شانگهای انجام میده بالا بره یا تغییرات ایجاد بکنه بنابراین درست هست که به اصطلاح پیمان اقتصادی هست اما یکی از بخش های پیمان شانگهای بخش امنیتی هست پیمان امنیتی اقتصادی هست در حقیقت و شما می فهمید که امروز مسئله اقتصاد بخش از امنیت جهان را تمثیل می کند بنابراین من آنطور که می بینم عملا وجود داره این پیمان اما این که چگونه می تانه بخش به اصلاح همکاری های نظامی را در قالب پیمان شانگهای اجرایی تر بکنه و پررنگ تر بکنه همکنون هم وجود داره. امروز ایران عملا در جنگ اوکراین در کنار روسیه هست، علی رغمی که چینایی ها ممکن هست سخنی از حضورشان در جنگ اوکراین وجود نداشته باشه، اما قطعات پهپادهایی که ایرانی ها و روس ها با هم می سازه چینایی هست و به همین شکل شما به اصطلاح کمک های نظامی را که چینایی ها از ایرانی ها و از روس ها انجام میده عملا در مقابل با غرب و ناتو هست. به همون شکلی که در بحث افغانستان هم شما شاید همکاری کشورهای مثل روسیه، ایران و چینایی ها در مقابله با به اصطلاح تداوم و حضور آمریکایی ها و هم پیمانان ناتویشان در افغانستان بودیم. من فکر میکنم این پیمان یعنی پیمان شانگهای اهمیتش افزوده خواهد شد، با حضور ایران نقش امنیتی و نقش نظامیش فراتر خواهد رفت و با توسعه طرح‌های چین در قسمت در به اصطلاح بخش‌های اقتصادی همبستگی کشورهای عضو این پیمان که در افغانستان هم عضو ناظر هست شما میفهمید میتواند فراتر شود و همبستگی اونا در قالب منافع اقتصادی بیشتر تبارید.
تشکر. و پیش از اینکه با آقای معارج بگردیم، شما در ترکیه حضور دارین، اخبار دنبال میکنین با سیاست ها را. تازه منشی عمومی ناتو گفت که ترکیه آماده شده که سویدن به پیمان ناتو بپیونده. قبلا ما شاهد مخالفت های ترکیه بودیم، چطور که ترکیه حاضر شده به پیوستن سویدن به ناتو؟
سویدن شما میدانید که مرکز تجمع کردهای ناراضی علیه به اصطلاح حکومت ترکیه هست. یک از خواستای ترکیه در سابق بود که سران کردهای ناراضی باید به ترکیه تسلیم داده شود. یک خواستش بود. خواسته دیگری که دیروز آقای اردوغان مطرح کرد بحث قبول به اصطلاح ترکیه به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا هست. جک سلیوان هم در چند ساعت قبل پشتیبانی کرد از پذیرفته شدن ترکیه در اتحادیه اروپا. من فکر میکنم که روی این نقطه ها ممکن هست که اتحادیه اروپا با آقای اردوغان و ترکیه به توافق رسیده باشه و در سایه توافق ترکیه موافقت زمینی خودش را با پیوستن سویدن به اصطلاح ناتو اعلام کرده.
تشکر مبلغ صاحب. ماری صاحب، مسکو هم د ناتو د دې غونډې پاره خبرګون خوده لید کرملین ویاند نن سه شنبه وو چې دوی د ناتو په دې غونډه کې د ناتو د رهبرانو ټول پریکړې نږدې څاري او د خپل هیواد د امنیت د تضمین لپاره به اقدامات وکړي. پسکوف وویل چې په هغه شکل به اقدامات وکړي چې د فنلند د غړیتوب په وړاندې کردی که دا اقدامات تو روس معلوم ندی، اما ستاسی به نظر روسیه چه کولی شی دا ناتو دا پراخیدو بیا پا خاص دول دا دوگو هیوادون دا غری تو پورندی دا روسیه اقا امکانات چه دی؟
گوره روسیه کولی چی خپلا تحریمونه ولگی دا لگولی اندی تا دیگه دا پوری دا سی پا اروپا و پا دی جو که گرانی و کمتی را غلی دا لیسان را غلی دا خپلا پلندن که و چگل بی پاستاون دا گران میوه ګران سوی ده، خوراکي توکي ګران سوی دي، د کور کرایه لوړې سوی دي. یعنی هغه وضعیت چې مخکې له جګې نه وو ډېر زیات تغیرات پکې راغلي. همداسې زه څومره مخکې فرانسې تلم، فرانسا کې همدا حال و، په جرمني کې همدا ډول، په ټولو جهو کې، ځکه د روسیه خو ډېر لوی اراضي لري. نو له دې هغه اراضي نه تقریبا وایي که حدود دا 10 میلیونه کیلومتره مربع ځکه د روسیې کې دي اراض کې، نو دا خو ډېر قوي زراعت دلته میوی وی خوراکی توکی و غنم و او بل روسیه دیر قوی نفت لگی دا هم دوی نفت را تل پخواه دا مدیترانه تر را تل دا غمات مخیل وقت خیلی وقت خیلی تو دی خوز غوصل چه داده و بو لانده ناسین وان ناسین تو و پلن هم جو دا در دل پخفل پروفا و در سر کهی دا سی دا در گل هوادو ندی مثلا جی سی 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 ارتوائی دا گل کوردینیشن دا دوی بیا نسی کوله دومره زیات اکمالات ټول دنیا ته وکی. او ایران هم په خپل د روسیې سره ولاړ ده، نو دغه تحریمونه دوی وادارۍ دوی ته ضرر رسېږي.
دا خو مارو صاحب اقتصادي اړخونه دي، اما په نظامي برخه کې ستاسو په نظر څه کولی شي روسیه؟
نظامي خو جګړه خو زور ده، هغه زور چې ناتو لري بیت روسیه او چین او ایران او هند او مثلا مرکزی آسیا هیوادونه خنور دوی پلویان دوی هم لري، هغه بالستیکي بمونه چې هغوی لري دوی هم لري، هغه چې مثلا S-400 دی او 500 دی هغوی هم جوړ کړي دین جوړ کړي دي. نو بنان F-16 د تیاری هغوی هم لري دوی هم لري الوتکې. نو که بیا چیرې هغه حالت جګړه رارسېږي چې اتومي وسیلې استفاده کېږي یا خوشایي بمونه راوړل کېږي یا نوره پراخېږي، د روسیان به تفاوت نه پاتې کېږي. او روسیا به دا خبر هم که خپل پوتین په واضح تو ویل چې هر هیواد که بیا چیرې مداخله وکړي بیا زه هغه هیواد باندې حمله کوم. نو تاسو وکتل چې له ماسکاو نه تر سوریې پورې جازونه تل د واتې بمبارد کاوه، دا امکانات دا قوت په دې کې شته. نو بیا نو دوی کولی شي مثلا په اروپایي هیواده که جګړه راغله او له دې نه غرب هیوادونه ډېر ویره لري چې اروپا یا خصوصا غربي اروپا ته دوی جګړه راول نه غرسېږي، که چیرې دغه جګړه چې به راغځي بیا دا مشکلات لري. دلته بیا نو دغه خپله شمالي کوریا هم بې تفاوت نه پاتې کېږي، دا هم د روسیې سره په ډېر نږدې اړیکو کې ده. جاپان هم په ظاهرا په ګورو چې امریکا سره ولاړ ده، مګر یا تایوان یا ویتنام مارم دی و دی ضرر د امریکا او د غرب لیدلی پخوانه، که چیرې بیا داسې د یو مسله رامنځته شي چې دوه دانې ستر زبرځواک هیوادونه دوه بلاک سکر پکر کړي بیا هر څه خپلې ګټې ته ګوري. اوس هم یوه خبره زه وکړه، کوم د روسیې په جګړه کې ګټه نه وي، د هغې جګړه سبا دروي، د غرب څه ګټه نه وي، نور مداخله بیا نه کوي، جګړه په ګټو پر بنیاد کېږي. د دې د پردې شاته الاول نظامي نه سیاسي او نور نورې موخې هم شته، نو لاسونه هم سره تر جګړې ته دوام ورکول کېږي. طاقت او زور خودل هم په خپله په نړۍ کې ځان فتول، ځان د زبرځواک جوړول، دوی هم همدغه وخت او زمان ته دوی منتظر و داسې یو پېښه راوځي چې دوی نړۍ کې زور وښیي چې زه یو طاقت یم او هغه وایي زه بل طاقت یم.
مهم اشاره نور سوال غرب متحدین دی او دوی ملاتړ کوي، اما د اوکراین د جګړې تاوان خو تر ډیره هغو هیوادونو ته رسیدلی چې دا د اروپا او د مسکو او د اوکراین شاوخوا پراته دي. موږ تاسې تاثیرات په هغو هیوادونو کې وینو، تاسې هم یادونه وکړه دغه هیوادونه څومره د دې جګړې واقعي ملاتړ کوي. فکر کوي چې دوی دا د جنگ دوام غواړي، که دوی په یو شکل په غیر مستقیم ډول د دې جنگ د ختمېدو هڅه هم کوي؟
دوی داسې اټکل نه کوو دا جګړه به ډېر دوام وکړي. دوی ویلي چې اول خو دوی فکر نه کوو چې پوتین به جګړه پای کړي، د جګړې د پیل کېدو فکر چا سره نه و. دا پای سره بیا خصوصا آلمان او فرانسې او بعضې د شرقي اروپایي هیوادونه دوی لومړی پړاو کې ډېر زیات یو وعچ دله جګړې ته. دوی فکر وکړه چې اوس به نو اوکراین به موږ ملاتړ وکړو، روسیه به منتظره شي او امریکا به خامخا یو اقدام به کېږي. مګر هم پوروسه څه وکړه، تاسو جګړه دوام وکړ، خطرات دوی ته پېښ شول، اثرات یې ولیدل چې دوی کې قاطي او قیمتي او تجارت او راکړه ورکړه سره ودرېدل. دوی اقتصاد متضرر شه، خام توکو سره ونه رسېدل. نو دوی اوس هم پښمانه دي، دوی همېشه امریکا ته په غیر مستقیم ډول د په پټه باندې همدا خبرې کوي چې دا جګړه باید په یو ډول نه یو ډول ودرېږي.
تشکر مارسب. بسیار زیاد و مبلغ صاحب، شما پیشتر از مهم بودن اجلاس شانگهای یا پیمان شانگهای گفتین. به نظرتون ما میخواستم این سوال در اول کنم، اما سوالهای دیگه پیش آمد. به نظرتون خود پیمان اتلانتیک شمالی چقدر یا ناتو چقدر ما یک پیمان مهم است که نقش داشته باشه برای امنیت، یا خطری باشه یا مفیدیت داشته باشه برای امنیت جهانی؟ شما گفتین خطراتی وجود داره و امکان درگیری های بسیار وسیع جهانی وجود داره. آیا پیمان اتلانتیک شمالی چنین قدرتی را داره فعلا، با در نظر داشتی که بعضی ها گفته می شد که این پیمان قدرت سابقش نداره، یعنی نظر شما در این باره چیست؟
ببینید اشاره بعض از کشورهای عضو پیمان ناتو به اوکراین و آقای زلنسکی نشان میده که تداوم این جنگ و تداوم ساپورت این جنگ توسط پیمان ناتو از یک طرف و آمریکا از طرف دیگر روز به روز سخت‌تر میشه. امروز اروپا دچار تورم اقتصادی بسیار بسیار بالایی هست. یکی از کشورها گفته بود که آقای زلنسکی در ضد حمله خودش هر قدر از خاک را که به دست بیاره به همون میزان در مذاکرات و در میز مذاکرات میتونه امتیاز بگیره. من احساس من به من میگه که این ضد حمله تعیین کننده چانه‌زنی های مذاکرات بین روسیه و اوکراین خواهد بود. یعنی هر قدر خاک را که اوکراینی ها بتانه پس بگیره میتانه مبنای مذاکرات بین روسیه و بین اوکراین و کشورهای به اصطلاح پشتبانش باشه. بنابراین من فکر میکنم به همون شکلی که گفته شد ناتو خب هدفش این بود که تضعیف بکنه روسیه را، هدفش این بود که تحت فشار قرار بده و از با ناامن کردن مناطق در این دنیا، در این سمت دنیا، جاهای مثل اوکراین، جاهای مثل تایوان، بتانه جلوی رشد اقتصادی سرسام‌آور چین را از یک طرف بگیره و از طرف دیگه از نفوذ به اصطلاح روس‌ها و همپیمانانش بکاهه. اما من تصور میکنم که تداوم این مسئله برای آمریکایی‌ها و برای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو ممکن نیست. به همین دلیل هست که ساپورت هایی که شما میبینید همیشه آقای زلنسکی از نرسیدن به موقع امکانات نظامی مورد نیاز خودش شکایت داره و شما میفهمید که بحث انتخابات هایی هست که در به اصطلاح آمریکا و بعد از کشورهای حوزه ناتو اتفاق میفته، ممکن هست تغییراتی در سیاست به اصطلاح این کشورها هم به وجود بیاید. بنابراین من تصور میکنم که هدف اصلی کشورهای ناتو و آمریکا که درگیر کردن اوکراین بود محقق شده و اما نتیجه این درگیر کردن اوکراین تحت زعامت آقای زلنسکی و به دلیل نابخردی های آقای زلنسکی و ایرانی یک کشور به پهنه اوکراین بود و از بین رفتن زیربناهای اوکراین بود. بحث به اصطلاح مسائل بعد از جنگ مطرح هست، مسائل آواره های بسیار متعددی که امروز از اوکراین و به تبع و از کشورهای مجاور به سمت اروپا سرازیر شده مطرح هست. آنگونه که تصور می شد من فکر می کنم که معادله تحکیم هژمونی ناتو و آمریکا بر مناطق شرقی دنیا در حال تحقق نیست. چینایی ها بسیار به شکل خزنده سرمایه گذاری های اقتصادی و به تبع اون پیمان های امنیتی خودشان را با منطقه دارند. پیمان 25 ساله چینایی ها با ایران بسیار مهم هست و به همین شکل به اصطلاح مراوداتی را که روی یک راه و یک کمربند دارن انجام میدن. من فکر میکنم که به نتیجه ایدئال خودشان دست پیدا نکردن و نتیجه اصلی تخریب اوکراین بود.
به نظر شما اگرچه جنگ اوکراین اما به حساب بازار اسلحه و جنگ افزارها را بسیار زیاد داغ ساخته و مفاد بزرگ به این کمپانی ها می رسانند، اما به نظرتون کشورهای ناتو، کشورهای ببخشین اروپایی، خود کشورها آیا علاقمند ادامه جنگ و معلوم دار که گسترش و توسعه ناتو یک مسئله حساس حساسیت برانگیز برای روسیه است و سایر کشورهای مثل چین و ایران، آیا فکر میکنین که امی کشورهای اروپایی خودشان طرفدار ادامه جنگ اوکراین و امی توسعه ناتو هستند؟ چون ضررش بیشتر به اینا طوری که شما اشاره کردین مسئله اقتصادی، مسئله مهاجرین است، به اینا شاید بیشتر برسن نسبت به امریکا.
بحث اصلی را که پیش می بردن مثلا بحث کارگزاری سلاح‌های بیولوژیکی در کارخانه آزوفستال، تقویت نیونازیسم در شرق اروپا، تقویت به سلاح‌های بیولوژیکی که بعداً بتانه از طریق او هدف قرار بده کشورهای تحت نفوذ روسیه و روسیه را، و به همین ترتیب تقویت و به اصطلاح تهیه مراکز بسیار متعدد از کارشناسان نظامی ناتو که در اوکراین جابجا شده بودن. تصور ایره که روسیه تحت اداره پوتین یک چنین عملیات گسترده را برای پاکسازی این مناطق و حمله به اوکراین در چنین سالهای اتخاذ شده وجود نداشت. اما روسیه به همون شکلی که تأکید کرده بود در قبال این حرکت‌های خزنده ناتو و کشورهای غربی در خاک اوکراین، از جمله تعبیه سلاح‌های بیولوژیک و خطرناک، تصمیم بسیار بسیار مجدانه ای را گرفتن، قاطعی را گرفت، علی‌رغم دو دستگی هایی را که در روسیه علیه وجود داشت. اما آقای پوتین تصمیم گرفت یک حمله سراسری را با تمام هزینه ها و با تمام به اصطلاح ریسک هایش تقبل بکنه. طولانی شد این جنگ، اما هر قدر طولانی تر شود، من فکر میکنم که تداومش برای آقای زلنسکی و متحدان سخت‌تر خواهد بود، به دلیل اینکه امروز بخش عظیم از خاک اوکراین به دست روس‌ها هست و روس‌ها به سادگی از این مناطق به اصطلاح خارج نخواهند شد، و بنابراین من فکر میکنم که اینها تأثیرگذار هست روی کرده کشورها در بین کشورهای عضو ناتو و کشورهای اروپایی. امروز ما عملا یک نظر واحد راجع به اوکراین
ندارم. تشکر. مننم مبلغ صاحب. وقت دیر کم دهید، سالور دقیقه نور وقت لروزه غوارم یوه یو پختن بله محترم ملمنو کو. ماری صاحب دا جنگ خوست روان ده، مبلغ صاحب همووین چی اصلا خود غرب ادب داو چی روسیه کمزوری کی او ده چین ده نفوذ مخونی سی. ستاسی په نظر غوارم لند زواب را که آیا غرب ده هدف تا رسیدلی یا ده هدف ستاسی په نظر ترلاسه کی کنه ده ده جگلی گتون که بچو کی؟ لطفاً یو دقیقه که زواب کرا که میره پندیدون. بخنه غوارم ده
گتون که تروس پوری اتکل نکی. په هر کې د دې ما وخت ته وویل چین تر اوسه پورې خاموش ده. مارم چین څنګه WTO کې لاوه سم غړي ټوب لري د 1000 په اروپا په مارکیټ خپل هغه اخري اقتصادي اخري، او د غربي هیوادو ستر کمپنیان هم دوی ته د کچېرې بیا د ضرر رسیږي ورته بیا چین هم اتفاق نه پاتې کیږي. دا هغه وخت موږ کولای شو چې جګړه نوره پراخېږي. دې خواته ګوره د نرندا مودي سفرونه امریکا ته، دې خواته بیا له روسیې سره اړیکې، هغوی هم یو بلانس سیاست ساتلی ده. بیا چیرې بیا نو جګړه دوام کېږي، بیا هر څوک بلانس سیاست نه تېرېږي، بیا هغه وخت یې خپلو ګټو ته ګوري چې په کوم بلا کې
ګټېږي.
وخت بیا نو کارېږي چې اوس نو زور کومې خواته ځي او څوک بې دې ګټونکی کېږي، اوس دې اټکل نه ده معلوم.
تشکر.
و مبلغ صاحب، آخرین سوال هم ایست که اگر جمع‌بندی کنیم، شما در اول هم گفتین البته که در این اجلاس در رابطه با افغانستان انتظار ندارین صحبت های بسیار همچینین این صورت بگیره، انتظار شما از این جلسه چی است در رابطه با افغانستان و منطقه؟
خب من فکر میکنم که در نهایت آن چیزی که اتفاق افتاده رویارویی دو تا قطب موجود جهانی و در نظم بین الملل هست، رویارویی قطب ناتو و غربی ها و قطب روسیه و چین و ایران و هند در طرف شرق. من احساس میکنم که در این جلسه با راضی کردن ترکیه، با وعده هایی که به ترکیه داده شد، از جمله ممکن هست بحث پیوستن به اتحادیه اروپا و قبولی سوئد به عنوان عضو از ناتو، سعی کردن که قدرت به اصطلاح ناتو را بگویند که گسترش پیدا کرده و توسعه پیدا میکنه، و این ممکن هست که برای توسعه بیشتر ناتو به سمت شرق معنادار باشه. اما آنچه که مهم است این هست که نظر واحد هنوز هم راجع به مسائل جهانی در بین کشورهای عضو ناتو وجود نداره. امکانات ناتو نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کرده. برای کشورهای مثل افغانستان بازی های چند قطبی و به اصطلاح تعامل چند قطبی میتونه سازنده باشه. غلطیدن در دامان یک قطب میتونه افغانستان در دوباره دچار مشکل و معضلات متعدده بکنه.
بسیار تشکر از شما آقای دکتر صاحب مبلغ که در برنامه حضور یافتین و همچنان از آقای مارج که با ما بودن و تحلیلتان در رابطه با موضوع ارائه کردین.
تشکر لدوارو ملبانو دیره منده نکم کور موادن لگردون سخمو تشکر.
تشکر و میریم اخبار سر ساعت داریم مشنویم و بعد از این برنامه روایت امروز با میزبانی من فوزی احسان با ما باشین و ببینین و بشنویم.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان دستور توقف فعالیت نهادهای مرتبط به سویدن در افغانستان را داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز شنبه در خبرنامه گفته است که این تصمیم به دلیل توهین به قرآن کریم در سویدن اتخاذ شده است. در اعلامیه حکومت طالبان تمامی ادارات دولتی تحت امرش معذف شده است تا برای تطبیق این دستور فوراً عمل کنند. در بیانیه آمده است تا زمانی که سویدن از تمامی مسلمانان عذرخواهی نکند، فعالیت نهادهای مرتبطان در افغانستان متوقف خواهد بود. تعداد از مؤسسات سویدن در بخش‌های بشردوستانه، آموزش و صحت در افغانستان کمک می‌کنند. شورای مهاجرین ناروی میگوید که گزارش‌هایی را دریافت کرده است که حکومت طالبان بی‌جا شدگان داخلی را از یک کمپ موقت در کابل اخراج کرده است. خبرنامه این مؤسسه غیر دولتی که از سال‌ها در افغانستان فعالیت دارد می‌افزاید که تیم‌های محلی آنها گزارش دادند که با تخریب این کمپ 280 خانواده به سرپناه شدند. خانه‌های کمپ توسط بلدوزرها از بین برده شده است. گزارش‌ها همچنان وجود دارد که یک طفل 4 ساله و دیگر 15 ساله هنگام عملیات تخلیه جانهای خود را از دست دادند. این در حالی است که مسئولین شاروالی می‌گویند که برای ساکنان محل 2 هفته پیش اطلاع داده شده بود که ساحه را تخلیه کنند تا پلان سرک 60 متر تطبیق شود. رابرت چاترتن دکسن شزفیر بریتانیا پس از سفرش به افغانستان میگوید که برای حمایت از آینده مثبت برای تمام افغانها به ویژه تأمین حقوق زنان و دختران در این کشور به فشار بر طالبان ادامه خواهد داد. شزفیر بریتانیا روز سه‌شنبه تی تویتی سفرش به افغانستان را بسیار مفید توصیف کرده است. او نگاشته است که هدفش از سفر به کابل جستجوی راه حل به چالش‌های کنونی در افغانستان بود. آقای دکسن گفته است که بحث های گسترده با رهبری طالبان داشته و نگرانی ها در مورد فرمان هایی که حقوق زنان و دختران افغان را محدود می سازد با آنان در میان گذاشته است. حکومت طالبان گزارش های مبنی بر فروش تسلیحات و تجهیزات را رد کرد که از سوی نیروهای آمریکایی پس از خروج از افغانستان باقی مانده است. سازمان غیر دولتی دیدبان سال افغانستان مستقر در آمریکا در گزارش اخیرش گفته که بازار خرید و فروش اسلحه در حاکمیت طالبان گرم شده است. بر اساس این گزارش بیشترین خرید و فروش اسلحه در ولایت های کندهار، هلمند و ننگرهار صورت می گیرد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این موضوع امروز در توییترش نگاشته است که این گزارش صحت ندارد. انس حقانی یک از رهبران بلند پایه طالبان توییتر را بر میتا تشجیه داده و گفته است که این سیکو از آزادی بیان حمایت میکند. انس حقانی که سمت رسمی در حکومت طالبان ندارد در یک توییت نگاشته است که توییتر در مقایسه با میتا دو امتیاز مهم دارد. او نوشته است که امتیاز نخست آزادی بیان است. امتیاز دوم اعتبار و سرشت عامه توییتر است. توییتر مانند میتا پالیسی عدم تحمل ندارد. سکوهای دیگر نمیتوانند جای این را بگیرند. این در حالی است که حکومت طالبان همواره در مقابل منتقدین خیش برخورد سختگیرانه داشته و در موارد متعدد آنان را بازداشت و زندانی کرده است. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که از جنوری تا ماه می سال روان میلادی این اداره ملل متحد برای بیش از 925 هزار دانش آموز دوره ابتدایی در افغانستان بسکیت مغزی توزیع کرده است. این اداره ملل متحد امروز شنبه گفته است که میان وعده های مغزی مکتب در اولین تفریح روز به دختران و پسران کمک می کند تا بهتر تمرکز کنند و یاد بگیرند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط طالبان اداره می شود می گوید که مشکلات عادت کنندگان افغان در تورخم به زودی حل می شود. این سفارت نوقت روز گذشته با نشر اعلامیه گفته است که ارتباط نزدیک با مقامات پاکستانی وجود دارد تا مشکلات مهاجرین افغان حل شود. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نشست دوروزه سران سازمان ناتو امروز در لیتوانیا آغاز شد. پس پیرامون جنگ در اوکراین، برنامه‌های آینده دفاعی ناتو و عضویت سویدن با این سازمان در میراق توجه این نشست قرار دارد. نشست سران ناتو در حال آغاز شده است که ترکیه پس از ماها مخالفت با پیوستن سویدن در ناتو روز گذشته از مخالفتش دست برداشت. بر اساس گفته های منشی عمومی ناتو در حال حاضر پیوستن اوکراین با ناتو موضوع بحث این نشست نیست، اما چیزی که از جانب همه اعضای ناتو مشخص است تاکید بر ادامه حمایت و کمک با اوکراین است. در ادامه خبرها، باشندگان اسرائیل روز سه‌شنبه علیه برنامه اصلاحات قضایی پلان شده از جانب حکومت که سبب انقسام افکار آمده شده است در تل اویو تظاهرات سراسری کردند. این قانون یک از چندین طرح پیشنهادی متحدان افراطی ملی‌گرا و ارتودکس نتانیاهو است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در یک سفر نادر روز سه‌شنبه 11 جولای به آفریقا سفر می‌کند. این سفر بخش از تلاش‌های دیپلماتیک تهران است تا از طریق ایجاد اتحادیه‌های جدید انزوای جمهوری اسلامی را کاهش دهد. وزیر خارجه ایران آشمار از متشبثین خصوصی نیز رئیس جمهور ایران را در این سفر همراهی می‌کند. و مقامات اداره ایالت هیماچال پردیش در هند روز سه‌شنبه گفتند که سیلاب‌ها، لغزش زمین و باران‌های شدید موسمی در شمال هند کم از کم جان 72 نفر را در کمتر از یک ماه گرفته و بسیاری از مناطق با تخریب پل‌ها و مسدود شدن جاده‌ها برای مردم غیر قابل دسترس است که مشکلات زیادی را برای مردم محل به میان آورده است. در تصاویر تلویزیونی دیده می‌شود که در این ایالت سیلاب‌های ناگهانی و لغزش زمین ناشی باران‌های سیل‌آسا وسایل نقلیه را با خود انتقال داده و ساختمان‌ها و پل‌ها را تخریب می‌کند. شنونده‌های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
د سپینی خبری او رو کراست د پروگرام قدر من آوریدون که تاسی د امریکا غک د چپوز خد افغانستان نوری ورستی خبرون او آوریدل د همدی سراز موگ داخ پرونه دلتا پای ترسیگی ساسی د طول لپاملر نیمانه نکم تربیه مو پلوی بخون که خدای سپارم، اما د امریکا غک خبرونی دوام لری.
تشکر جلال زای سب، ما هم با شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا که در برنامه رو کراست با ما بودن خداحافظی میکنم. تشکر از اینکه تا بال با ما بودین، برنامه ها را دیدین و شنیدین. همچنان از دو مهمان گرامی که با ما بودن سپاسگزار هستیم. اما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی برنامه روایت امروز است که تا نیم در نیم ساعت دیگه میزبانتان خواهیم بود. با ما باشین.